سلامونه په کابل کې 8 بجې شوې په رواني او سات کې دوه خبرواني تانې څنګه او درس سات ترته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه راپور نوای د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته پر رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلی دي. فضل الرحمن د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چایا کندهار ته هم ځي چې له مولا هبت الله خونزاده سره وګوري. تایید کړی و چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. دغه وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اقلام د افغانستان د داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته په پام سره شوی. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 40 سلنې څخه 40 سلنې ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12 سلنې څخه 14 سلنې ته، پر اورلګیتو یا ګوګړو له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته ګمرکي تعرفه لوړه شوې. په دوام راغلی چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدیږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله د اړتیا وړ موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او وایي د بیکارۍ د زیاتېدو له کبله په زیاتو مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2 میلیونه او 200 زره اغېزمند شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې د 8 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او نږدې 2000 نور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدرانوا په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي.
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شلوریزه لوبه د جنوري پر 11مه، دویمه پر 14مه او دریمه به د جنوري پر 18مه وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 500 اوریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. شمالي کوریا پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره د جنوبي کوریا پر لانجمن سرحد د توپونو ډزې وکړې. د جنوبي کوریا د پوځ د لوی درستیز دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي شاوخوا 60 توپونه د شمالي کوریا د لویدیځ ساحل له لوري ویشتل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه توپونه بیا د ژیړ سمندرګي په یو پوځي حایل ساحه کې لګېدلي دي. په اعلامیه کې د ګاونډي هیواد پر دغو اقداماتو انتقاد شوی. جنوبي کوریا ویلي دي موږ شمالي کوریا ته یو وار پر پوځي حایل ساحې د توپونو د نورو انداخت نو لکبلا پکلک خبرداري ورکوو. د جرمني خبري اژانس ته خبر لمخې د پتاسل کې چې د جمعې په ورځ دوړ هیوادونو په خپل سرحدي سیمو کې پوځي تطبیقات هم وکړل. تر نوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې دا ونه کړې و روان یو سات په دوه خبرونو ته نڅنګ او درسي سات څنګهړوي خو ترغه مخکې څو راپورونه هم درته لرو. په کابل کې د طالبانو امنیت قومندانۍ وایي د کابل په دشتي برچي کې عمدتاً چې شیامیشته سیمه ده پرون په 14 کې 2 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران پرون وخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه 14 پر یوه کاسټر ډوله موټر شوي. د ده په وینا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د 2024 میلادي کال په لومړۍ 14 کې چې د کابل د لویدیځ په شیامیشته سیمه د شتبرچی کې سوي د لشته لږه 2 ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی. د طالبانو حکومت د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران پرون وخت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې 14 کې یو کاسټر ډوله موټر په نښه سوی دی. هغه د دې پېښې په باب چې د دې راپور تر جوړېدو یې چا مسؤلیت نه دی منلی د څېړنو د پیل خبر ورکړی. خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د کابل په لویدیځ کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په نومبر میاشت کې هم په دشت برچي کې چاودنه سوې وه چې لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي وو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش منلی وو. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې که څام پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناامنیو اندازه تر ډېره کمه سوې ده، خو ځینې وسلورې ډلې لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګه یا داعش لا هم یو جدي ګواښ ګڼل کېږي. داعش ډلې د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت هم منلی وو. هغه په خپل دفتر کې په بمي چاودنه کې وژل سوی وو. د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډلې تر ډېره ځپلې او اجازه نه ورکوي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې په استفاده نورو هیوادونو ته کوم ګواښ پیښ کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تیره اونۍ په کابل کې د تیر کال پر مهال د داعش ډلې په حملو کې د 90% کموالی خبر ورکړ. تبدسل کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخبارات ویلي چې په افغانستان کې ډیره داعش ډله د ایران د کرمان ښار د تیر چهارشنبه ورځې په چاودنو کې لاس لري. دوو با خبره سرچینو تیره جمعه رویټرز اژانس ته ویلي د امریکا لخوا راټول سوي مخابراتي اطلاعات دا ثابتوي چې دا حمله چې نږدې 100 کسان یې ووژل د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش دوو حمله کوونکو کړې ده. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې په دې باب له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړی دی. هغه ویلي چې داعش په افغانستان کې کوم ظرفیت او حضور نه لري چې پر ایران کومه حمله پلان کړي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. ماتیو آلن میلر تیره پنجشنبه په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. تیره چهارشنبه د جنوري پر درېمه د ایران په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مناسبت جوړو سویو مراسمو کې غبرګې چاودنې وسوې چې ایران د له 1999 میلادي کال را وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له پیښې یوه ورځ وروسته د پنجشنبې په ورځ د دې حملې مسؤلیت ومانه. هغوی ویل چې دوو غړو یې په خپل بدن کې ځای پر ځای کړي منفجره مواد چولی دي. دغه ډلې نه دي ویلي چې دا کار د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان څانګې کړې وي. داعش ډلې په 2022 میلادي کال کې هم په ایران کې د شیعهګانو پر یوه زیارت د هغې حملې مسؤلیت منلی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. دغه ډلې دغه ورځ په 2018 میلادي کال کې هم د هغو بمي حملو مسؤلیت منلی و چې پارلمان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر روح الله خمیني زیارت یې په نښه کړی وو. ایران د جمعې په ورځ وویل چې د کرمان ښار په حملو کې د لاس لرلو په شک کې 11 مشکوک کسان او د 14 موادو واسکټونه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلي بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د قانون نشتوالی جدي ستونزه ګڼي چې له کبله یې رسنیو د رسنیو کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه یې د رسنیو لپاره خپل قانون نه دی معرفي کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څه کم 2.5 کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخې دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه ورې په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوې او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ورباندې کار کړی دی. ښاغلی مجاهد تیره شپه د پژواک خبری اژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل سوی.
لا لار د مشرتابه دفتر ته د قانون سي توشيز نو البته تر اوسه پورې موږ ورته منتظر او معلومات کو البته حجم د قوانینو ده یعنی دا بل ستونزه نسته البته ډیر زیات ادارو د ټولو وزارتونو قوانین چې نوي سوال لسره کار کتنه په وسو دقت کې وسو هغه البته تر کار لاندې دي نو د نوبته منتظر دي سو پورې ځکه خپل خدای امر مومن حفظ الله تعالی هغه خپل بریسي کوي خپل ګوري دغه قوانین نو طبعا هغه وخت ګیره سو تر اوسه پورې انتظار سوی ده او ځان فکر غلی کن بل څه وجه نه ده
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 138 پیښې ثبت کړې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څیړي په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یو لوی ستونزه وبلله
کڅ هم دوی په کاراته وای چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي خو متاسفانه د 2.5 کال د تیریدو سره تر اوسه پورې دا قوانین تعدیل نسو او دا قانون د دوی لخوا توشی نسو نو کڅ هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دا قوانین به پلیسی خو متاسفانه دوه کال تیریږي نن سبا او امرسانی دا حق موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرایی شي خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د نومبر میاشتې پر 21مه د ټلویزیون نړیوال ورځی په مناسبت ویلی وو په افغانستان کې په ورستیو کې لیو سلو وڅلويشتو ټلویزیونی چینلونو څخه وو او یې تړل سیوی دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لزګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سیوی دي د ملګرو ملتونو شوونیز علمی او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سیوی دي بلخوا د بی پولی خبرلانو ټولنی آر اس اف په دې ورستوي کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې د دې ادارې په خبره خبرلان په خپل سری توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي
تر نو اوریدونکو سمو را بولم چې تا نه څنګه او درسې سات خبرونه ووري
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام اله د چپتیر 2023 کال کې مو ډېرې لستراوړنې لرلې وی او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو لمړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي کچرته مونږ د یو چکر لپاره زو باید په چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو
غیر دې چې ورزي باید د همغه پروګرام په اړه کې باید مطالعه وکړي معلومات پیدا کی چې دلته څه ویل کیږي احیانا کده د نه سپوختنه کیږي باید ځواب ولري
ورپسې په دې غږی کو چې ولی یو شمیر تنګ ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتي ورسره لري
مکاتبونه او ښوونځي نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تختی لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي
داس پروګرام ته جوړ کی چې ته په دې وخت کې درس لوبي دی وخت په دې وخت کې تر سره درس جوړ وي دا فامیل دا کار وکي او به خوشاله همي ځکه لوبو وخت ولري
ته ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم لا نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولی شي.
دغه پروګرامونه اړتیا سته، بیا په وټولنو